یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په دې غرمنی خبری خبرونه کې اوري: د لوګر په پل عالم کې د تیر شپې د لوی چاودنې د قربانیانو شمیر ډېر شو. نن د مې لومړۍ نیټه ده چې رسمن له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د پای لپاره اعلان سوی ده. په دې اړه د ورځې په اوږدو کې راپورونه لرو. هندوستان نن د دې هېواد 600 میلیونه لویانو ته د کرونا د واکسینو د ورکولو لړۍ پیلوي. په کندهار کې کروندګرو شنې خونې جوړې کړې دي.
په ژمني فصل کې رومیان مثال ګشنیز، په دوبني فصل کې د بادرنګ فصل کوو.
او د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې اوري:
سړی تنګې په ما بس خدای وای دا یو طبیعت دی، په سم خوشحالی و سر تبایس لیو دو چر سم شروع کو اخیر تاریخ دو تاریخ سپردر.
پا نشو دی و روش دی کیساو دی پدیده پر نور و ارخون و جزیات آوری دلیسی. خود تر هر سدمخه خبرونه لأحمد تکرز خواهو.
نن له افغانستانه د شاوخوا 10000 نړیوالو ځواکونو د وټلو بهیر رسمن پیلېږي. په لوګر کې د تیر ماښام د خونړۍ چاودنې د قربانیانو شمیر 26 تلوړ شو. او په هند کې په خو خلکو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق د واکسین د کمښت له کبله له خنډ سره مخامخ شوی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د شاوخوا 10000 نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیلېږي. د ځینو راپورونو له مخې د مې د لومړۍ نیټې په درشل کې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 100 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. د امریکایي سرتیرو له وتلو سره په یو وخت کې له 40 کلن ماموریت وروسته په افغانستان کې د ناټو د شاوخوا 10000 ډیره سرتیرو وتل هم پیلېږي. جرمني چې په افغانستان کې نږدې 1500 سرتیري لري اعلان کړی چې لننه په افغانستان کې د پوځي روزنې ماموریت پای ته رسیږي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سږني کال د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د لوګر په مرکز پل عالم کې د تیر ماښام د خونړۍ چاودنې د قربانیانو شمیر 26 ته لوړ شو. په دې پیښه کې شاوخوا 100 کسان هم ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ویلي چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې د بدلون احتمال شته. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې ده.
ډاکټر صاحب علي وکیل پخوانی رئیس د شورای ولایتي میلمستون و نوالته داینا راضی وردوای چې موږ د موسسه خلک یو لوګر خلکو سره مرسته کوو. موږ تر اوسه ما دی راګ د موټر مجارات د ننوزی انفجار کوي په غکور مکمل ټول وی جاړه کیږي.
طارق اریان ویلی چې په میلمستون کې هغه محصلان چې کانکور ازموینې ته راغلي وو او یو شمیر مسافر دیره وو چې د خونو چتونه پرې راپریوتي دي ارګ دا برید غندلی. په هغه بیان کې چې د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر خپور کړی، د ولسمشر اشرف غنی له قوله راغلی دي چې وایي طالبانو په دې کار سره وښوده چې نه یوازې د اوسني ناورین د سوله ییز او اساسي حل اراده نه لري، بلکې د وضعیت په پیچلي کولو سره د سولې فرصت ضایع کوي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. په بګرام ولسوالۍ کې د تراوی د لمانځه پر مهال په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او 25 نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ امنیت عامر عبدالواسی رحیمی ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې چاودنې ټول قربانیان د ملي اردو سرتیری دي. یوه سرتیری چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته ویل چې د ځینو ټپیانو وضعیت ښه نه دی او د کابل د سردار محمد داود خان روغتون ته انتقال شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د 4 شنبه او 5 شنبه په ورځو اوکراین ته سفر وکړي، څو د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 10مه په یو بیان کې وویل چې انتونی بلینکن به په لندن کې د اوستر صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. ښاغلی بلینکن به له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د بهرنیو چارو له وزیر دمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استادو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلینکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیره د فساد د له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلینکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال له پایله د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی او د هند هغه پلان چې سر له ننه به د دې هېواد ټولو 600 میلیون مشرانو ته د کووید 19 ناروغۍ واکسین پیلوي له ستونزو سره مخامخ شوی دی، ځکه ځینو ایالتونو اعلان کړی چې دوی محدود واکسین لري او له بهره د واکسین واردات ځنډیدلي دي. که څه هم هند په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین لوی تولیدونکی هېواد دی، خو د خپلو خلکو لپاره لا هم کافي واکسین نه لري او په مارچ میاشت کې نورو هیوادونو ته د واکسین پر صادراتو لاس ونیو. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د راپور له مخې د هند له 28 ایالتونو او 8 مرکزي سیمو څخه یوازې 6 ایالتونه د خپلو سیمو د پاخه عمر لرونکو کسانو ته واکسین لري او حتی د دغو ایالتونو په ځینو سیمو کې به هم دا واکسین سم خلکو ته ونه رسیږي. د هند په تجارتي مرکز ممبای ښار کې د واکسین د تطبیق مرکزونه د درې ورځو په مخه بند شوي او په نوي ډیلي کې چارواکي وایي د مې په لومړۍ نیټه د خلک واکسین ته نه ورځي، ځکه چې لا هم واکسین نه دی ورسېدلی. تر اوسه د هند په سلو کې یوازې 9 خلکو د کورونا واکسین یو ځل ترلاسه کړی دی. ویل کېږي چې په هند کې د کورونا پیښې ښایي تر رسمي شمېرو له 5 تر 10 ځلو زیاتې وي.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل، تفصیل د زادی رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سی، پته مو د زادی رادیو ټکی کام یا زادی رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري در توړاندې کوم. د سر موضوع مو د لوګر ولایت د تیرې شپې خونړۍ پیښه ده چې په پل علم کې وسوه. د لوګر ولایت پل علم پیښې د وژل سوي شمېر 6 تنو ته لوړ سو. دغه ولایت ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه یو سول لس ټاپیان موندل سوي چې شایي د وژل سوي شمېر لا نور هم ورسره زیات سي. د شغل ستانکزی په خبره وژل سوي کسان اکثره هغه زده کوونکي وو چې د دې ولایت له ازري ولسوالۍ څخه مرکز ته د کانکور ازموینې کې د ګډون لپاره ورغلي وو. د لوګر ولایت مرکز پر علم کې تیر ماښام شاوخوا 9 بجې د عامې روغتیا روغتون ته تیرمه او یو میلمستون ودانۍ باندې موټر بم برید وسو چې له عمله یې ګڼ شمېر ملکیانو ته مرګجوب لاوښتې ده. نور حال زما د همکار په دې راپور کې.
د لوګر ولایت د جمعې ماښام روزماتي مهال ډیری کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. دغه ولایت چارواکي وایي د وزن سویو او ټپیانو شمېر مخ په ډېرېدو دی. د لوګر ولایت ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله د وزن سویو شمېر 26 او ټپیانو بیا 110 تنو ته رسېدلی دی.
فرد اوز دی خورون لاندین ارهو ایست شهید دشپی یو ایست کسا شهیدان بوده نور پشت خانو کی بشادت رسی دیل چی مجموع کشپگ میست کسا شهیدان لرو او یو سلس نفر زخمیان لرو چاگه شد خانو دی انتقال شهید دی جسدون هم تکیم شهید دی هم دیل دیل سوالی دی انتقالی
د خاغلی سانیزی خبره تر خاور لاندې یو شمېر کسان نه هم بند پاتې دي او هڅه کېږي چې هغوی وژغورل شي. خو د یاد ولایت د والي ویان دیدار لوان دی ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سویو شمېر 22 تنه بولي او وایي د ټول وزل سویو کسانو جنازې کورنۍ ته ورکړل شوي دي. د ده په خبره دغه کسان چې وزل سوي ټول زده کوونکي او مسؤلین وو چې د ادر ولسوالۍ نه مرکز پل علم ته د کانکور ازموینې کې د ګډون په هدف راغلي وو، خو تر کور ته رسېدو مخکې روزماتي بوخت وو چې دغه موټر بم حمله پرې وسوه او دوی پکې ټپیان او وزل سول. خو په دغه ټپیانو کې چې 110 تنه ښودل شوي دي، شمېرې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا برید د لوګر ولایت عامې روغتیا وزارت ته تیرمه په هغه ودانۍ سوی چې دولتي میلمستون و او د عامو خلکو لپاره جوړ سوی و. د برید ځای ته نږدې کورونه هم زیانمن سوي او د ښیښو د ماتېدو او چتونو د کېناستو له امله خلک چاپیان سوی دی. بلوگر ولایت د امنیتی چارواکو په خبره بریدګر چاودیدونکي توکي په یو مازدا ډوله موټر کې ځای پر ځای کړي وو او سیمې ته د ننوتلو لپاره د خیریه مؤسسې له لوري د مرستو خبره یې کړې. البته دغه پلمه یې کړې، بیا وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړې ده. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له دغه ولایت نه د کابل روغتونونو ته شاوخوا یو اویا تنه چاپیان راانتقال شوي دي چې وضعیت یې وخیم دی. د دغه وزارت مرستیال وایي میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کابل په وزیر محمد اکبر خان ایمرجنسي صحت طفل ابن سینا جمهوریت استقلال او نور روغتونونو کې دغه چاپیان بستري دي. دغه حملې د جمهور رئیس ملي مصالحې عالي شورا او ګڼو نور افغان چارواکو خواله رسنیو کارونکو همدارنګ د عامو خلکو غبرګونونه راپارولي. تازه ځینو سفارتونو کابل کې دي، هغو هم په دې اړه خپلې غندنې څرګندې کړې دي، اندېښنې څرګندې کړې. افغان حکومت دغه کار د طالبانو بللی، خو موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو طالبانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه او نه هم دغه پیښې مسؤلیت کومې بلې ډلې منلی دی. ټاکل شوی نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شي. دا په وروستیو څو میاشتو کې خونړی موټر بم حمله بلل کېږي چې په دومره اندازه مرګ ژوبل اړوي. همدارنګه د پروان ولایت بګرام کې هم د ملي اردو پر هوایي اډې حمله شوی ده. د ځایي چارواکو په خبره یو کس پکې وژل شوی او 25 نور ټپیان دي. دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ د امنیت امر عبدالواسی رحمي ازادي راډیو ته ویلي چې ټول ټپیان او وژل شوی کس امنیتي ځواکونه دي او د دغه پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلې فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم. زما همکار و چې د لوګر د پل عالم د تیر شپې د پیښې او هم په بګرام کې د نننۍ پیښې په اړه یې جزئیات ورکول. د همدې پیښو قربانیان اکثرا قربانیان ملکي وګړي دي. د دې موضوع د لا تفصیل لپاره د بشري حقوقو کمشنر شبنم صالحي زموږ سره د ټلیفون پر کښه ده. میرمن صالحي، خبرونه ته شرغلي، تاسو به هم د خبرونو راپورونه اوریدلې وي چې په لوګر کې تیر شپه یو لوی ناورین و خونړۍ پیښه وسول، په دې کې په لسګونو ملکانو ته مرګ ژوبل واوښته. او لکه څنګه چې په مخکنی راپور کې مو هم اوریدل چې دا ناورین یا دا خونړۍ حمله داس وخت کېږي چې نن د مې لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره اعلان شوی ده، د وتلو د پیل لپاره اعلان شوی ده. دغسې دا ډول پیښې مخصوصا د روژې په میاشت کې او په دغسې حساس وخت کې چې افغانستان له نازک او حساس تاریخي پړاو څخه تیریږي، آیا د دې نښه ده چې د بشري وضعیت په افغانستان کې نور هم کړکېچن سي؟ ستاسو تشویش باندې څه نه ده؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. متاسفانه په تور تیر دوه کلونو کې هر کال چې موږ شوګ نشنه او کلنې د ملکی تلفاتو خپل راپورونه خبرو، د ملکی تلفاتو شمیر کال په کال لوړي. د دې مګر چې هر کال د دولتونو بیل متفاوت دی، ولې شمیر هر کال لوړي؟ مثلا سه کال د هدفي وژنو شمیر زیات. د افغانستان د بشر د خپل خپلواک کمیسیون تل پر ملکی وژنو باندې خپل اندېښنه کاره کړې او د ملکی وژنې د ملکی تلفات ټول څېړلې دي او حمله ټول خواونه د منازل ټول خواونه غوښتي چې د نړیوال بشرپالو حقوق په منازل په جریان کې د پانکونی او ملکی وګړو سره مرجو بلوانه لري. ول متاسفانه هر بار هر مول له ټول خواونه وینو چې بیا ملکی تلفات رامسته کی. نو دا د افغانستان د بشر د حقوقو خلاصې وي جوړ اندېښنه ده چې په تیرو شلو کلونو کې ملکانو ته ډېره زیاته مالی او ځاني زیان اوښتی دی او تر نن ورځې پورې په ډېری مواردو کې چا تر نن ورځې مسؤلیت هم نه ده اخیستی.
بله میرمن صالحي، نو د دې تشویشونو لپاره څه باید وسی ستاسو په نظر؟
دا زموږ کمیسیون د خپل مسؤلیت په اساس موږ باربر بیلابیل اعلامیې ورکړې دي. د افغانستان د ملګرو ملتونو د حقوق بشر شورا سره هم دا اندېښنې شریکې کړې دي. د عامو خلکو سره هم دا راپورونه شریکې اندېښنې شریکې کړې دي. له حکومتي چارواکو سره، طالبانو سره موږ سفر درلود، له هغو سره هم دا اندېښنې شریکې کړې دي. د امنیت شورا ته او د حقوق بشر شورا د ملګرو ملتونو ته دا اندېښنې شریکې کړې دي. او لا حتی د مذاکره کوونکو دواړو خواوو سره هم دا خبرې شریکې کړې دي که دا
موږ دا ورته ویلي دي چې جنگ د حل لار نه ده او سوله د خبرې اترې دي. د خبرې اترو په نتیجه کې تاسو کولی شئ یو حل لارې ته ورسېږئ، ولې جنگ د حل لاره نه ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه موږ ونې هر نهاده واره وګړی حق لري چې خپل غږ پورته کړي، او دواړې خواوې او د جنگ خواوې باید دغه نړیوال بشرپال حقوق د جګړې په وخت کې برات کړي او ملکیانو تلفات او زیانونه ونه رسوي.
بله میرمس، دغه ژغونه د کلونو راهیسې پورته سوي دي، اندېښنې ښودل سوي دي، تقاضا پخوا هم سوي ده. عملي څه په کار دی چې باید وسي چې د دغسې خونړیو پیښو لکه تېر شپه په لوګر کې وسوه بیا تکرار نه سي؟ عملي څه باید وسي؟
زه فکر کوم عملی یوازنی لارې د خبرې اترې دي، او که جګړه دوام لري حد اخلي هغه نړیوال بشرپال حقوق باید په نظر کې ونیول شي.
کارودان د افغانستان د بشري حقوقو کمشنر میرمن شبنم صالحي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي راډیو خبرونه د هر ورځ د سهار لو د ماشان تر وبجو پر منځنۍ صفات ولس اشپرنوي او د اف ام پر 3.5 صفه اوریدلای سي، او د غرز کچيري غوړې خبرونه مو پښورندي بڼه ووري. نو د ازادي راډیو ویب سټ ته ورسي، نور خبرونه او راپورونه مو هم اوریدلای سي په تمه د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د افغانستان اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په 1400 مریض کال د پلان لمخې د کابل د ځینو سیمو په اتاوی جریب ازمکه کې به د غیر مسمیر او نیالګوی د تولید قوری جوړی شي. د دې وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل د یادو اتاوی جریب قوریو د تخنیکی چارو تر بشپړېدو وروسته به نیالګي د کرنې وزارت د طبي سرچینو لوی ریاست لخوا د همکارو ادارو په مرسته د کابل د زرغون کمربند پروژې په ځانګړې شوې سیمو کې خودل شي. خاغلی رستمی وایي د ترلاسه کیدونکو نیالګیو په تولید سره به د کابل د زرغون کمربند لمنه پراخه او د دې سیمې د زرغونتیا او سمسورتیا لامل او ورسره به د چاپیریال او د هوا د ککړتیا کچه راټیټه شي. د کرنې د یو بل خبر له مخې د هلمند د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د زیرې کار زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې او مالداري رئیس زلمی الکو وایي په وروستیو کلونو کې د نور به ارزښت نباتاتو تر څنګ هلمند ولایت کې د زیرې کرنه هم دود شوې چې د زیرې کروندګري له کرکیلې او بازار څخه خوښ دي. ښاغلی الکو وایي د احصایې د شمیرو له مخې سږ کال د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو په شاوخوا کې 450 هکتار ځمکه کې زیره کرل شوې ده. د هغه په خبره له کرل شوې ځمکو څخه به د اټکل له مخې څه باندې 540 ټنه حاصل ترلاسه شي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند زیره د کیفیت له پلوه غوره زیره بلل کیږي چې په کور دننه او بهر کې خنوم او بازار لري. د افغانستان د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د ولسي تړون ملي پروګرام لخوا د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند په کوشچینار کلي کې د 2.1 میلیون افغانۍ په لګښت 230 کورنیو ته د څښاک پاک اوبو ته د لاسرسي زمینه برابرېږي. د دې وزارت بیان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل دغه شبکه د 1500 لیټر اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري. نوموړی وایي د دې پروژې د کار په بهیر کې به تخنیکي او عادي کاریګرو ته 1450 کاري ورځې رامنځته شي، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او افغاني 50 پوله، یو ایرو 2 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 350 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 25 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 490 افغاني.
وسمه ونړیواله موضوع، هندستان نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي. خو په دې هیواد کې څو ایالتونو اعلان کړی چې دوی د کووید 19 واکسین محدود اندازه لري او ځینې د واکسین د عملي کولو لړۍ ځنډولې ده. هند چې په وروستیو کې د کورونا وبا لیوې مرګونې څپې سره مخامخ دی، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
سره د دې چې هند نړۍ د واکسینو لوی تولیدونکی دی، خو د خپلو وګړو لپاره د کافي واکسینو په برابرولو کې پاتې راغلی. د 1.3 میلیارد د وګړو لرونکي دې هیواد د دې میاشت په پیل کې نورې نړۍ ته د کورونا واکسینو صادرول ودرول، چې ورسره د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کورونا د واکسینو کمی ته لاره هواره شوې. ټایم آف انډیا ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د دې هیواد د 28 ایالتونو او 2 یونین سیمو څخه به یوازې شپږ ایالتونه وکولی شي چې نن ټولو لویانو ته د کرونا واکسینو د ورکولو لړۍ پیل کړي. د ورځپاڼې په وینا په دې شپږو ایالتونو کې به هم د واکسینو ویش له محدودیتونو سره مخ وي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې چارواکو د درې ورځو لپاره د کرونا واکسینو د ورکولو پایل ځنډولې. په ډیلي کې بیا اعلی وزیر خپل وګړو ته ویلي چې د شنبې په ورځ دې د واکسینو مرکزونو ته نه ورسي، ځکه چې تر اوسه پورې د ده په وینا د کووید 19 ضد واکسین مرکزونو ته نه دي ورسېدلي. تر دې مهاله د هندوستان د وګړو یوازې په سلو کې 9 د دې واکسینو وستن کړي او د دې هیواد پاتې برخه خلک د کرونا د هغې زورورې څپې په وړاندې زیانمنونکي دي چې همدا اوس ورسره هندوستان مخ دی. ګومان کېږي چې په دې هیواد کې به د کرونا وبا پراختیا تر هغې څو چنده بدتره وي چې رسمي شمېرې یې څرګندوي. په عین حال کې د کرونا وبا وروستۍ څپې د دې هیواد پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی او کارپوهان وایي چې ښایي وضعیت تر دې هم کړکېچن شي. په هندوستان کې د کرونا وبا خطرناکې پراختیا د اندېښنې هم رامنځته کړي چې د کووید 19 پیښې به د نړۍ په نورو برخو کې هم زور واخلي، په ځانګړې توګه د وایروس د هغې بڼې له کبله چې تیر ډسمبر کې په هند کې وپیژندل شوه. د امریکا متحده ایالاتونه د جمعې په ورځ په هغه لړ کې تازه ورزیات شول چې وایي دوی به د می له 4 نیټې څخه هندوستان ته په سفر محدودیتونه ولګوي. یو شمېر نورو هیوادونو په هندوستان کې د کرونا په پیښو کې د ناڅاپي زیاتوالي وروسته لا دمخه دې هیواد ته په سفر محدودیتونه اعلان کړي دي. په عین حال کې هند ته د امریکا په مرستو بار لومړنۍ الوتنه رسېدلې. د مرستو په دې جوپه کې د اکسیجن سلنډرونه، تنفسي دستګاوې، د کووید 19 چټک ټیسټ وسایل، ماسکونه او درمل شامل دي. واشنگټن هند ته د کرونا د وروستۍ څپې سره د مبارزې لپاره د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې استوي. تر اوسه پورې تر 30 زیاتو هیوادونو له هندوستان سره د کرونا د وروستۍ څپې د کابو کولو په هدف مرستې کړې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو او هلته به زما له همکار واورو چې د کابل چاپروسپانو پر کومو مسایلو تبصره کړی دی.
سرخه تورس پانی لیکلی چې له افغانستان د خپلو عسکرو د وستلو په اړه ناټو خپل ژمنه عملی کړه او خپل یو شمیر ځواکونه تیر ورځ له افغانستانه وویستل. ورس پانی په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان له قول لیکلی چې له افغانستان خپل عسکر په احتیاط وباسو، خو که طالبان د دې د وتلو په موده کې وړه تیروتنه هم وکړي سخت ثواب به ورکړي. لیکوال غوښتنه کړې چې افغان دولت او طالبان باید د جګړې پای ته رسیدو لپاره هڅه وکړي، داسې هڅه چې ولس غواړي او هغه اوربند او تلپاتې سوله ده. په مطلب کې راغلي چې طالبان باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو په موده کې هیڅ تیروتنه ونه کړي او که ترې تیروتنه وشي پایلې به د افغانانو لپاره خطرناکه وي. ویسا ورځپاڼې هم لیکلي چې د ناټو یو چارواکي د دې پروسې له پیل سره ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د ائتلافي ځواکونو خوندیتوب لوی لومړیتوب دی. ورځپاڼې لیکلي که څه هم د بروکسل کنفرانس د ژمنو له مخې له افغانستان سره به د امریکا او ناټو مالي مرستې تر 2040 میلادي کال پورې دوام ولري، خو د خپلو ځواکونو ویستل به د سپتمبر تر 11 له افغانستانه بشپړ کړي. او د ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پیل سره طالبان یو ځل بیا پر افغان ځواکونو بریدونه زیات کړل. لیکوال لیکلي د طالبانو له لوري لویو ښارونو په ځانګړې توګه کابل ښار کې امنیتي ګواښونه زیاتول هغه اندېښنې راپورته کړي چې ګڼې روانه جګړه به یو ځل بیا له افغانانو درنه قرباني واخلي. د سرمقالې لیکونکي په حواله نړۍ د افغان کشالي د سیاسي حل لارې په لټه کې ده، خو دا چې دغه حل لاره به کله او څنګه رامنځته کیږي هیڅوک په ځواب نه پوهیږي. د مطلب په پای کې ویل شوې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده او د یوې تلپاتې سولې لپاره باید ښکېلې خواوې د افغانانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
اوس پر کندهار ته ورسو چیرې چې یو شمېر کروندګرو یې شنې خونې جوړې کړې دي او وایي ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست وایي په دغه ولایت کې 603 شپېته شنې خونې جوړې شوې چې د خلکو د اقتصادي ودې تر څنګ د سبزیجاتو د اړتیاو له اړخه له وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلي په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په درې مناهی کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړی کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچکه او نور سبزیجات کړي.
په ژمني فصل کې رومیان مثال ګشنیز دا شان کښتو او په دوبني فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. ښه دي اوس ماشاءالله بس ښه دي، ښه واده کوي، ښه حاصلات کوي او تقریبا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی. ماشاءالله ښه دي، بس ښه حاصلات ورکوي. هغه درې خیمې دلته دي، فاله جازمر رابر ملګري نورې خیمې چې مثال شپږ دي پنځه خیمې تقریبا نور هغه اوس نوي فاله شوي دي، هغه موږ سره لرو. ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک یې خوښوي. فصل یې مثال ډېر پرمختللی دي په دې خاطر چې مثال ګرمه هوا ده، ښه خوندوره سور ته برابر دي، په دې خاطر یې فصل ده نور مځکو ډېر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډېرو خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنې خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي. که حکومت ته او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره سي، تر څنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی، نه یو موسیه والا کړی، نه حکومت کړی، نه بل چا کړی، هیچ چا نه دی کړی. دا اگر موږ د خپل شخصي جیبه څه کوو نو موږ دا د حکومت څه یا د زراعت والا څه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري چې کولای سي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دې ځای بار کې هتا کندوز ته رسیږي او دونه په خپل کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومی چې د افغانستان نشر رومی ما د دې رومیانو څخه یو د نه را شکولې دي، تللې مې دي اته سره نشر وسره شپږ سره یو د نه رومی.
په ورته وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وایي په تیرو څو کلونو کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته د هار کې شپږ سوه درش پته شنې خونې جوړې شوي. د ښاغلي شریفي په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کروندګرو سره چې په خپل شخصي لګښت شنې خونې جوړوي د تخمونو، کودونو او دوی ته د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سوه درش پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ شوي دي په دڅو کلو کې او په هغه کې یعنی چرفي موسسې هم جوړې کړي چې هغه اوس پروژه پای ته رسېدلې ده. آی آر ډي هم جوړې کړي دي، کار ډي اف هم جوړې کړي دي، اے ډي ایم جوړې کړي دي او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمایندګي کوي هغه هم جوړې کړي دي. تقریبا پروش کال نه جش بابا گرین هاوسونه جوړ شوي دي. اوس هم موږ ته کابل د خوا څخه وزارت زراعت څخه پلان راکول کېږي چې هغه په هغه اړه باندې نو موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوي چې شنې خونې د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لارخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی ځکه په شنو خونو کې د کومو اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای سي.
کم وخت وچکالی را مینځته کېږي ګر ارزونه یو ښه بدیل دی د دې دپاره چې هغه کولی سو موږ د اوبو څخه اعظمي استفاده وکړو او د زیاتو اوبو د ضایعاتو مخنیوی وکړو. نو په هغه صورت کې گرین هاوسونه جوړو چې گرین هاوسو کې بیا موږ هم په ژمي کې حاصلات ترلاسه کولی سو هم د دوبي په موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي په موسم کې استفاده نج کولی سو.
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو او ودې لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د کندهار ښار ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکو هم دغه کار ته وهڅوي.
ستاسو له پیغامونو
نبی د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم په زابل کې دوه زیاته ګرام پروشي ده چې حکومت هیڅ مخنیوی نه کوي چې د سلو روپیو شی د هغه په درې سوه ورکوي. دوکانداران د اوړو څخه بېرته د فرچن والا د کسابانو ډېره زیاته ګرام پروشي ده. هېڅ کومک یې د ولس سره نه ده کړی. د ګرام پروشي چې شیان ساتلي دي ګدامونه یې په ډک دي. نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو کښې راووځي او دا خلک اصلاح کړي. السلام
ڈرائیور خبر کو محمد گل ساری نو بارڈر بانی بس گمرک گمرک تقریباً موٹر والا ٹول دہیا گیا تھا نا زغال بار کڑی پاکستان تھا ساری نو بارڈر بانی اوس ورو ځان بیا ټول په یو ورځ را خوش کړل ټول بس چا ماتیل تور کی بیرته ګورک را وړي بیرته تر واخلي نور نور موټر درا باش ورو ځا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا څنګه دا وړي سلطنه نه محصول کوي اوس ور موټر کې ولا جندل ته شاري نه او ته درا چې ماتي دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي انا باندې وکړي دې غم وکړي السلام علیکم
زبا زادی رادیو ته دا پیغام پک دم ورور دغه د هلمند په ولایت کې دغه لارې ګرد طالبانو بندي کړی دي مریضانو په لارې مسو دا غټ باردار موټر لای نه سی هغه باندې چپاسي یا بنسي نو موږ دا غوښتنه د چکور د لارې خلاصې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري په کابل کې 12 بجې 10 دقیقې سوې او ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکې له احمد تکل څخه
نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان د شاوخوا 10,000 نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمان پیلېږي د ځینو راپورونو له مخې د پنځشنبې په ورځ شاوخوا سل امریکایی پوځیان لا دمخه له افغانستانه وتلی دي د لوګر په مرکز پلالم ښار کې د تیر ماښام د خونړۍ چاودنې د قربانیانو شمیر شپږویشتو ته ورسېد په دې پیښه کې شاوخوا سل کسان هم ټپیان شوي دي د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی په بګرام ولسوالۍ کې د تراوی د لمانځه پر مهال په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي د پروان د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې چاودنې ټول قربانیان د ملي اردو سرتیري دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو اوکراین ته سفر وکړي څو د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي او د هند هغه پلان چې سر له ننه به د دې هېواد ټولو 600 میلیون د پخه عمر لرونکو وګړو ته د کووید 19 ناروغۍ واکسین پیلوي له ستونزو سره مخامخ شوی ځکه په ځینو ایالتونو کې ویل شوي دي چې محدود واکسین لري او له بهره د واکسین واردات ځنډیدلی دي
مننه کوم احمد تکل دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی ملتیا مو کوي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخت کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل سوي دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو
د اصلي او قصي مرکز محکمو د نشي موادو دیرش قاچاقون کی په مجازاتو محکوم کړل ل نشي مواد سره د مبارزې اصلي او قصي مرکز ابتدایي او استناف محکمو دیرش قاچاقون کیشي د امنیتي ادارو لخوا د نشي موادو د قاچاق د شپږ بش قضیو په تړاو نیول شي وو د دریو څخنیول بیا تر وو کال پورې په بند باندې محکوم کړل د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رتو ویل ل محکوم شو یو قاچاقون کو سره 103 کیلوګرامه هیروئین یو سلو 350 کیلوګرامه تریاک 15 کیلوګرامه خیشه تر 2 کیلوګرامه ډیر چارس او تر 500 لیټر ډیر شراب نیول شوی دی پولیسو په ننګرهار ولایت کې تر 100 کیلوګرامه ډیر نشې مواد ونیول په ننګرهار ولایت کې له نشې مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال په خوګیانو شیرزادو او مومندره ولسوالۍ کې 20 کیلوګرامه چارس او 30 کیلوګرامه تریاک ونیول د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ویل دوهم عملیات چې په جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې 14.5 کیلوګرامه چارس څنګه د خیخه او کیمیاوي مواد هم ونیول شول د نشي موادو د دې څلورو قضیو په تړاو اتتنه هم نیول شوې دي په بلخ او کندوز ولایتونو کې تر 600 بوتلو ډیر شراب د قاچاق پر مهال ونیول شول په لومړي ګام کې 150 بوتله شراب چې له حیرتان بندر څخه په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وشي سمنګان ولایت ته قاچاق کړل شي د حیرتان بندر په دوراهي سیمه کې ونیول شول د کورنۍ او چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویل شي په دوهم اقدام کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت ریاست د کارکونکو په همکارۍ په کندز ښار کې یو تن له 1500 بوتل شراب سره ونیو. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په خوست ولایت کې 4.5 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د خوست ولایت پولیسو د دې ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4.5 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. د خوست امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې تر دې عملیاتو مخکې له محلي خلکو سره خبرې شوي دي او دوی په پام کې لري چې د خوست ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د کوکنارو کښتونه واړوي.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سخت کال په سلو کې 50 یا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان درې لویدیځ ولایتونه د هغو معتادینو په استوګنځایونو اوښتي چې له ایران څخه په زور راسړل شوي دي.
بهرام حکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حکمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي.
دا چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته، په دې اړه د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر معروف قادری سره مرکه لرو.
عمده عوامل هغه بیکاری دي. کار کې سلای مصروف کیږي، سلای پیسې لري، سلای خراب ځایونه نکینی.
د ارمان په نوم یو معتاد وایي چې تر اوسه سلویخ لکه افغانۍ په نشو کې راڅخه تللې دي.
ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي. اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخ کال هم په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې سخ کال بیا د افغانستان په 2 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي چې ډېره برخه یې د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې کرل شوي دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د افغانستان دولت د جګړې تر څنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې لګښت یوازې نشي پوره کولای. له همدې امله اړتیا لري چې نړیواله ټولنه په مالي او تخنیکي برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بهرنۍ ځواکونو وتلو او په نظامي عملیاتو کې د افغان نظامي ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستلو سره سم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت د دوام خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت په اړه څېړنه بشپړه شوې او په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې هلته شرایط ورته برابر وه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې سږ کال په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي و چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
ما کمپاین خود آغاز کرد.
موږ د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی دی. د ننګرهار په غوسیمو کې چې شرایط سم و 100 هکتار ځمکې مو د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړی دی. که شرایط برابر سول په نورو ولایتونو کې به هم د کوکنارو کښتونه واړو. په سلو کې 50 کوکنار په غوسیمو کې کرل شوی چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي او کوکنار د هغوی په ملاتړ کرل کیږي. لبد مرغه چې سخت کال هم ډیری کوکنار په جنوبی او جنوبی شرقي ولایتونو کې کرل شوی چې څو مثالونه یې د کندهار، هلمند، روزګان او بدخشان ولایتونه دي.
وا من جمله بدخشان.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې د کوکنارو یو فصل بشپړ شوی او د کندهار، هلمند او روزګان ولایتي شوراګانو په وینا بزګرانو وکولای سول چې د کوکنارو د کښتونو نه اړولو لامل له کوکنارو څخه نږدې ټول تاریخ راټول کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبانو چې تیر کال کومې سیمې نیولې تر اوسه هم په بشپړ ډول په واک دي. د دې سیمو په ډېری مځکو کې بزګرو د یو فصل کوکنارو نیش وهلی او د بل فصل کوکنارو لپاره ځانونه چمتو کوي. د زابل پخوانی والی محمد اشرف ناصری وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د افغان نظامي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت ډیریږي، خو هغوی نشي کولی چې په اوسنیو امکاناتو یوازې هم له طالبانو سره وسلواله جګړه او هم له نشي موادو سره مبارزه وکړي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په هموره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي. د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي. دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي.
د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت خبره داسې مهال راپورته کېږي چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمیني څېړنو له مخې پروسږ کال په همدې سیمو کې 2,30,000 هکتار مځکې کې کوکنار کرل سوي وه.
آیا پوهیدل است چې نشه مواد پر سترګو څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ملک الدین نجم خبرې واورو.
نشه کوي چې سترګو ته سوزش منځ ته راوړي. څوک چې دا مواد استعمالوي فکر کوي چې په سترګو کې څه ګرځي، لکه خاورې په سترګې پرتی، شګه کېږي په سترګې، سوروالی منځ ته راوړي، پله د مخدره توکي زهرجن مواد لري په خپل منځ کې. سیدا کله سترګو ته داخل سي د خپل سترګې جذبي او د وینې په واسطه باندې د سترګو نور برخه ته ورځي، لکه د سترګو شاته شبکه ورته ویل کېږي یغل ته ورځي. نو دلته دید خرابېږي، د په مرور زمان د سترګو شبکه تخریبوي، شخص پله نه پیږي، ورو ورو دید کمیږي بلاخره باعث ړندوالی کېږي او هغه ړندوالی دایمي ړندوالی دی. دې خپل هغه ته نارضي اولی حالت.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو خلک شکایت کوي چې له ایران څخه په زور راسړل سوي معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ستنېږي، بلکې د دوی په ولایتونو کې پاتې کیږي او خپلو نشو ته دوام ورکوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم دا مني چې د هر کال په تیرېدلو سره معتادین ډیریږي او دوی د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نیمروز ولایت کې د واټونو پر غاړه په تیره بیا د زرن ښار په تفریحي ځایونو کې خیرن او شوړیدلې څادرونه لیدل کېږي. تر دې څادرونو لاندې هغه معتادین ناست دي چې له ایران څخه په زور راشړل شوي دي، خو دا ټول معتادین د نیمروز ولایت نه دي، بلکې یو شمېر د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. په دوی کې یو د بلخ ولایت اوسیدونکی دی چې ابراهیم نومیږي، او بلې هم غلام نومیږي چې د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی. دوی یو کال مخکې له ایران څخه هرات او نیمروز ولایتونو ته په زور راشړل شوي دي. څرنګه چې په دې ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو دوی خپلو اصلي ولایتونو ته اسانه نشول او دلته په نیمروز کې پاتې شول.
زما نوم ابراهیم دی، زه 15 کلن او د شمالي اوسیدونکی یم. ما په ایران کې له یو شرکت سره کار کاوه او د شرکت مشر په نشو اخته کړم. هلته مې کار کاوه چې د ملا تکلیف راته پیښ شو. د شرکت مشر ته مې وویل چې زما ملا درد کوي، کار نسم کولای. د شرکت مشر راته وویل چې داسې نه کیږي چې یو ورځ به کار نه کوي او بل ورځ به یې کوي، باید نشه وکړي چې کار وکولای شي.
غلام هستم از ولایت دایکندی، مدت معتادم 22 سال.
زما نوم غلام او د دایکندی ولایت اوسیدونکیم. 22 کاله کی چې نشه کوم. د نشه کولو دلیل مې دا دی چې کار او سرپناه نه لرم. که رښتیا ووایم نو نشه مې نه خوښیږي. د چا نه خوښیږي چې ښه او پاک کالي اغوستي وي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. زه له حکومت څخه غواړم چې موږ ونه ځوروي. حکومت د نشه یي موادو له اصلي خرڅونکو سره کار نه لري، راځي موږ وهي او په زور مو کار ته بیایي.
ابراهیم او غلام د نورو معتادینو په ډول د احتیاط علت بیکاري بولي او وایي چې اوس هم کار نه ورته پیدا کیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې د معتادینو لپاره کاري فرصتونه نشته او ځینې معتادین د کار کولو وس هم نه لري. له همدې امله د نشه یي موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په غلا او نورو جرمونو لاس پورې کوي.
بهرام حکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حکمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي، خو له بله مرغه چې دوی دولت نه دي ټول کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې دوی لږ تر لږه د خپلو کورنیو غړو ته ور وسپاري.
میرویس رخشانی یکی از شهروندان ولایت نیمروز.
زما نوم میرویس رخشانی او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. معتادین د نیمروز ولایت په ناامنۍ کې لوی لاس لري. باید دولت تر پخوا ډیر معتادین راټول او په دې برخه کې خپل امکانات ډیر کړي چې له دې لارې نور د نیمروز په بازارونو او کوڅو کې زموږ ژوند په خطر کې نه وي.
د هرات نیمروز او فراه روغتیا چارواکي له دې ډول معتادینو څخه تنګ شوي دي. دوی وایي یوه ستونزه دا ده چې دوی له ایران سره ګډه پوله لري. ټول هغه معتادین چې د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته راشړل کیږي د دوی ولایتونو ته راځي، خو له بلې خوا دوی دومره امکانات نه لري چې د ټولو معتادینو درملنه وکړي او یا سرپناه ورته برابره کړي. په دې اړه د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مسؤول سید خلیل کاظمی وایي چې د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکزونه په کال کې یوازې د 200 معتادینو د بستر کېدو لپاره ځای لري، خو موږ وینو چې هر میاشت لسګونه معتادین له ایران څخه په زور راشل کیږي.
د معتادینو د درملنې په دریو مرکزونو علاوه موږ په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرامونه هم لرو. موږ د معتادینو په کورونو کې د هغوی درملنه کوو. د هغوی کور ته په منظم ډول درمل ورسیږي او د هغوی دوسیې په منظم ډول څېړل کیږي.
نیمروز، فراه او هرات افغانستان له هغو 22 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پکې ډیر دی او له بلې خوا معتادینو ته نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه په لاس ورځي. د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د اتحاد عمده عامل بیکاري بولي او زیاتوي چې د کار په قانون کې د معتادینو د استخدام په برخه کې الزامیت نسته، ځکه نو خلک هڅه کوي چې د معتادینو پر ځای روغ خلک په کار وګماري. دا چې د معتادینو لپاره څه ډول کاري فرصتونه سته او ولې هغو معتادینو ته کار نه پیدا کیږي چې درملنه یې سوې، کار کولای شي او یا یو مسلک زده وي، په دې اړه زموږ همکار د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت سته؟
په افغانستان کې د قانون کار تذکر نه ده کړی او دا کسان چې معتاد بشي هغه یو ځای جوړ کړی دی په دې وختو کې په نامه د امید یو مرکز دی، هغه معتادین ټولۍ او هلته کې شپږ میاشت هغې ته حرفه‌ای زده کړې به کوي او بیا چې فارغ بشي زمینه د کار ته مساعد به کوي، چې متاسفانه 80% دې کسان هم زمینه د کار ته مساعد نه کیږي او بیا مصاب بشي د مواد مخدر دوباره نه. د دې وجه نه یو اصلی عامل چې کسان چې معتاد کیږي بیکاری ده، چې دننه د افغانستان هم او زمینه د کار مساعد نه دی او چې بهرنی ملکونه، گاوندی ملکونه هم چیزی د دې زین سالم بزی یا د برگشت چه بکی هغه معتاد یا سلی دی چې مریض بی. عامل اصلی نبود زمینه د کار د زمانانو د پاره احتیاط دی.
آیا د معتادین لپاره د هغوی د جسمی توان په اندازه کاری فرصتونه شته؟
سلی چه معتاد کیگی اغا انرژی فیزیکی او روانی اغا کاهش پیدا کیگی او توانایی کاهش پیدا کیگی، ده ده وجه نه اغا کارفرمایان چی دی اغا سالم کسان گمارل کیگی، ده ده وجه نه زمین کار ده معتادین و ده پاره دیر کم دی او لک وقت که کسان عرفه ازدک دی و دود ده سلوخت کسان پیسدی اغا با کارونه گمارل کیگی.
ولی د کار په برخه کې معتادین ته پاملرنه نه ده شوی، دلیل ستاسو په نظر چی ده؟
سو کال کیږي چې دا معتادین پیدا شوی دي، د دې وجه نه ایست توجه د دین نه ده شوی دي. ممکن نوی قوانین چې تعدیل کیږي په دې قوانین کې په نظر لاندې کیږي.
ځینې معتادین حرفه او مسلک هم زده ده، کیدای شي دوی نه هم استفاده وشي. ستاسو په نظر ولې دولتي او نا دولتي بنسټونه دوی په کار نه ګمارلی؟
د سالم کسان زمینه د کار مساعد ندی، تحصیل کرده کسان زمینه کار د کار مساعد ندی په د افغانستان کې څنګه د معتادین بیچاره خلک چې مریض هم بوی دیتا زمینه د کار مساعد بشي. دولت او سکتور خصوصی او جامعه جهانی باید توجه به وکړي چې دا کسان چې معتاد شوی دی دا زیان بار دی او پاور است که درې افغانۍ هر یو سړی چې معتاد بوی دا خرچه لري. په دې ملک چې فقر لوړ دی د دې وجه نه باید توجه خاص توجه دولت به وکړي چې زمینه د کار مساعد بشي، چې هغه کسان چې معتاد هم دې هم زمینه مساعد بشي او نور کسان چې معتاد بنوي کار د هر افغان حق دی، باید دا حق بشری حق دی ته ورکول شي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. پیاد ولری چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د غزنی ولایت د شلګر ولسوالۍ د اسکلن معتاد چې خپل مستعار نوم ارمان خیوای چې په زندان کې په نشو اخته سو او لا تو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې 40,00,000 افغانۍ په نشو کې ځینې تللی دي. دا چې ارمان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
2.5 کاله مابس کې تیر کړو، مابس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دی، سړی تنګ په مابس کې خودت وای دا اوس طبیعت دی پیسم سي خوشحالي اوسه تباهي سو لایو د چرسم شروع کو اخر تاریخ له تاریخ سپورډر سو اول به د قصي ور کولو صحکه نور ری خرڅول سي و مختص وای پیسې را ما بس خپل زم سیم سبان راوړو محکمه ته به خلک ګړو ری 3000 روپے به غوښته بس مار سر مواد او ټلیفون د تاپ په واز به دی باندې او لغو برته تسلیمول دی براوړو مدیرم پیسې غوښته، کمانډان ټولیم پیسې غوښته، نور بس غوت په پیسې ورکوي تر سړی به مې او شپږ میاشتې لم بس راووتم نو اوس کوه شپږ میاشت بعد بس وظیفه ته لاړم مالی پولیسو له مالی پولیسو بیا بیرته ملي پولیسو ته رالم دغه پولیسو کوم څه کول دا اووه کاله ځکه مې خرڅه کړه 40,00,000 روپۍ ویې راسره نغدې هغه ولاړې دغو موادو مواد 500 روپوس کې پیسې د ټولو ورکسي دا سپیر شي دا ما بدن له 3.5 کیلو اوس پښ 500 کیلو ته راورسولم زین د ولسم مې سبق وایله اوس مشایم نه دی په یاد قران شریف هر شی مې له یاد ووت خمار بس وو سلابم په غاړه او لاړو طالبانو سیمې ته به لاړو پسې هلته به ټول طالبانو موږ به پکې ساکنه وو دوه درې انجوالانه دغه سره وویست پوستک پر یو شبم نو خبر خالی نشی پوغم خالی غاول دوت سیوی خوشاله به ټول سره غم دست نه نشل لري نه خوند لري نه شای لري پکد یو هغه د جان درد بم پکره راو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې د کریمداد مور له خپلې لور سره په کور کې ناسته وي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي، خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه پوهیږم چې زما زوی چا وزلی دی، له دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیرې روانه سوه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خدای دې وبخي.
خدا
خدایم مول می خراب شو ما خود دقیه یوزوی دلور زخوی بیچاره کنده یما زیچ اصلا دشمنی درستم زما اصوی چه امان که
حاجی زد زما امرو چه وحشه
نیم خبر پودری اندیوالانو او ویل چه دا چو رزی که ده چه ناروغه او ما خامی پا کندوالا کش پا و یخ وجه لیده
زویه ما خو پر تابانی تون سن سپیر کرد مور دی چه تا پریستو دل
وی رو رگا وانو رسو خوالاری تا خود مرگ نوی کنزالن دوانی مرگی
نه نه از ما تو یخ ندی وجلی یوشی تان خستان وجلی دی بس دا قتل می پیدا کن سی پیدنم تیدن سو پیدنم
موری دلالا قتل می توکی
زما ته مې د خپل ځای قاتل نه معلوم دی زما همدا اوس ورسره جوړه سمه ولاړم
مورې ودرېږه په دې تو چېرې منډې وهې
زه سم چې د خپل ځای قاتل فقط وسم چینې کړم
اے بڈائی دے موٹر لمے خویل رشا
تے پریس دا وجی جس ما سی راو وجا بچ پتہ بس ویلے وا
استاد وی خو ہیروئنی وا دے نشو دل اسن مر شو
زج شپے جنما جس ما دے سی قاتلی
ادے ما تو روسا پر استاد وی پسترگم نہ دلی دلے
شیطان دا پر می خو خلق تو وک استاد لاس لا دیوی یا تا نہ پیجنی زج شپے جنما سما سی دی وجا راو وجا
کرندا ګوري ولې دا سپینګره اجي سفر دی ولې
دا مې د سوې قاتل دی د مې ټوله کونه دی را تباکره زما د سد شورې را تباک
دا زوې ما نه دی وژلې ته ولې دا کپ ما تور پورې کې
زه تا چې سپېژنم ته یو اجي زما د سوې قاتل نه یې خته ولا تاسو سم نور ځوان نه مو جلې دی
دا ته څه ګړې ولې خبرې کوي دې سم پېژنې کنا هغه
زه ګورم چې اجي سفر دی دا داس مخت هستم ندی پیشندلی دا پس بین جامو که تول شیطان دی زمین خپل زی قتل دیر شم پیشندم تمات دا وای چه دا ایروین وجه راوده اوز مزوطن وجه را خرافه وی
ولی تا تا جیسه دا ایروین رو کندار خری وارچ آغا ساکیان را ونیسا چه پر عملیان و نشهی مواد خرسوی
دا تول دا دلاسا ام دا دای دی چه وطن تا زار راوده زمز مز بچانو ی خرسوی من کوي
وا شیطان بوډای دا سوای دسه شي زهر یاده
ته په دې سپینه جامو आवाज کولو خلک غلوي ها ستاد لاس مز ګل خو دې ځوانان په نشو اختاستول
وا بوډای تا یو وخت لیدلایم چې پر خلکو مې ایروین خرڅ کړي ها
ته دې ایروین قاچاق بده دا زاب ته مز وطن ته راوړې او بیا دې نور خلکو په لاس خرڅوي دومره دې پیسې دې له کومه کړې دي
خدای راکړې ته دې خدای په کارو کې امکان لري
جی سپې جنم
او بډای لریشا کنه مغزه به در پات پات کم ته څوک چې اجي سپته داس خبرې کوي
ستا پلان مې ولا کړی دي کی زمې د خپل ځی قاتل ته پولیس او زه ته بیایم دې د نشي موادو قاچاق باندې ا دې
ته اوس اجي سې فریدا ځکه اول مړی خاصو د داوی مخه دې څنګه کړی ولې
اے خلکو تاسو غیرت لرئ تاسو خپل ګوټه تړلې دي تاسو هم ځان وته نه لري نه وایاس وچن مې زی
نو مونږ ته وکړو ته غواړې چې مونږ هم تاسو شان یو نه شو او دې عزت خلک له ګریوانو نیسو
ته اوس دا قاتل دې عزت سره بولې تاسو اولادونه نه ورسته دا څه خلکو ته لاس مري او تاسو ورته ګوري کریستیان نه نه یاس او غیرت لرئ نو دا قاتل پټه پدوه ولې
هغه زه خورې ارڅ په خدای وسپاره خدای پاک به یې اجر درکړي
زه مې څنګه د ځای قاتل روغ پرېږدم ه وا خلکو تاسو ولې دومره بې انصافه یاست تاسو په عملیانو ملنډې وئ خو د قاچاقبرانو لاسونه وربچوئ او عزت یې کوئ یو ورځ به ستاسو زامن هم زما د سوی په شان ووژل سي
راځه خورې په دې سړي دې زور نه رسېږي خدای پاک ته یې پرېږده خدای به حساب ورسره وکړي
دا سړی قاتل دی دا سړی وطن خراب دا سړی مسوانان راوښني دا سړی ادم خور او قچک بردی دا سړی روح ما پرېز دی په جبانو یو ولې
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو